شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت شي پر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې په پېښور کې د درنې چاودنې د پیښې ترڅنګ د افغانستان له جنوب ختیځ او شماله د بیا امنیو د تازه پیښو حال درکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو جانقه علي کوزه وړاندې کوي.
پینماړی وای په افغانستان کې طالبانو د القاعده تر روسي شبکې په نسبت د امریکا امنیت تلک خطر متوجه کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایساف ماموریت دی او بل کار لپاره هم وغځاوه. د پیښور د خیبر بازار په بمی چاودنه کې د مړو شمیر څلوېښتو ته پورته شوی او د 2009 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه جمهور رئیس باراک اوباما وګټله. سپینه ماړی وایي په افغانستان کې طالبانو د القاعده تر روسي شبکې په نسبت د امریکا امنیت ته لږ خطر متوجه کړی دی. د سپینې ماړی ویان رابرټ ګیبس وایي جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان پاکستان په ستراتیژۍ باندې کره کتنه پیل کړې خو تر اوسه یې په دې اړه کومه غوڅه پرېکړه نه ده کړې. ګیبس د پنجشنبې په ورځ وویل د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ څرګند توپیر موجود دی. د وویل زیات ګمان کېږي چې القاعده دا مهال په پاکستان کې اډې لري او د نوې نړیوالې جهادي شبکې په توګه په امریکا باندې د حملې کولو په لټه کې ده. د سپینې ماړی ویان وویل طالبان ډېر بد خلک دي او ډېر بد کارونه کړي دي خو زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته مستقیم خطر نه دی مخامخ کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت سره په افغانستان کې د نړیوال مرستندویه ځواک یا آیساف ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د ناتو په مشرۍ آیساف ځواک څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې هلو ځلو ته د دوام ورکړي تر څو دا ځواکونه د افغانستان د ساتنې په کار کې په خپلو پښو ودرېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې د ملکي افغانانو د ساتنې او د ملکي خلکو تلفاتو د کمولو په اهمیت ټینګار شوی. امنیت شورا آیساف ځواک ته د زیاتو منابعو، وسایلو او کسانو د برابرولو غږ کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او امنیت شورا په کابل کې د هند سفارت تر نږدې ځان وژون کې حمله چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او شاوخوا 80 نور پکې ټپیان شوي په کلکه وغندله. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په یوې اعلامیې کې ویلي دا حمله په ډېر جدیت سره غندي. په اعلامیې کې افغاني ټولنې ته د طالبانو، القاعده شبکې او وسلوالو ډلو لخوا د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې او وایي حمله کوونکي او عاملین باید چې د عدالت میز ته وړاندې شي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او وایي د هند سفارت یې په نښه کړی و. دا په تېرو 15 میاشتو کې په کابل کې د هند په سفارت باندې دوهمه ځان وژونکې حمله ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان او ناتو ځواکونو د هیواد په جنوب کې په جلا جلا نښتو کې لږ تر لږه 20 تنه وسلوال طالبان وژلي. دفاع وزارت په یو اعلامیې کې ویلي په عملیاتو او نښتو کې افغان او آیساف ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. اعلامیه وایي په هلمند ولایت او ګومل ولسوالۍ کې له وسلوالو سره جګړې کړي. له بلې خوا طالبانو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د حضور د نهم کال د پیل په مناسبت یوه اعلامیه خپره کړې او وایي د اروپایي هیوادونو په شمول د نړۍ هیڅ هیواد ته د زیان رسولو نیت نه لري. له اعلامیې څخه داسې برېښي چې طالبان ممکن له القاعده شبکې څخه د ځان لرې کولو په فکر کې وي. القاعده شبکې د امریکا او متحدینو په ضد په نړیواله سطحه جهاد اعلان کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پیښور ښار خیبر بازار په نننۍ بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلوېښتو ته پورته شو. د صوبه سرحد د روغتیا وزیر سید علي شاه وایي په چاودنه کې 100 کسان ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د تیر مارچ میاشتې له چاودنې وروسته چې په جمرود کې په یوه مسجد کې شاوخوا 50 کسان وژلي ول، دا تر ټولو وژونکې چاودنه ده. له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د دوشنبې د ورځې ځان وژونکې حملې په اړه یو مشکوک کس نیولی دی. په دې حملې کې 15 کسان وژل شوي ول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د 2009 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د ناروې د نوبل کمیټې وویل جمهور رئیس اوباما ته د نړیوالې ډیپلوماسۍ د غښتلتیا، د فوق العاده هلو ځلو او د خلکو ترمنځ د همکارۍ له وجې دا ستره جایزه ورکړې ده. سږ کال په اوسلو کې د نوبل جایزې کمیټې ته د 215 تنو کاندیدانو سوانح رسېدلې وې. له کره کتنې وروسته 4 کسان د چین بندې شوې مخالفه مشره هو ژیا، د کولمبیا سناتور او د سولې فعال پیداد کوردوبا د اردن شاهزاده غازی بن محمد او د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر او د خزو د حقوقو فعال سیما سمر د مخکخو کاندیدانو په لیست کې راوتلی ول. د نوبل جایزه د سویډنی ساينس پو الفرید نوبل لشتمنو څخه ورکول کیږي. د نورو کلونو په خلاف چې د سویډن انسټیټیوټونو بعد د جایزې وړونکو اعلان و، دا مهال د نوبل جایزې وړونکو د هغې 15 کسیزې کمیټې لخوا اعلان شو چې غړي د ناروی د پارلمان لخوا ټاکل شوي دي. د ګډو ګټو خپلواکو دولتونو مشران نن د مالدووا په مرکز کشنوف کې غونډه کوي. د مرکزی آسیا د 15 جمهوریتونو څلورو مشرانو د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان جمهور رئیسانو په غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې او په ځای د ټیټې رتبې استازي استولې دي. ګرجستان چې په تیر اوړي کې پر رسمي ډول د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د دې ډلې لیست څخه ځان ایستلی په غونډه کې ګډون نه کوي. د غونډې په څنګ کې پرون د ارمنستان جمهور رئیس سارش سارکیزیان له خپل آذري سیال الهام علیف سره د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې په اړه خبرې وکړې. په مالدووا کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر رابرت پرات کې دا غونډه جدي او جوړونکې وبلله. د ارمنستان او آذربایجان د مشرانو د خبرو برای د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو ټینګولو د تاریخي تړون په لاسلیک کولو کې مهمه ونډه لري. راپورونه وایي د میامر ډیموکراسۍ پلوي مشري آونګ سان سوچی یې له لویدیځو ډیپلوماتانو سره کتلي. په میامر کې د امریکا د سفارت ویاند دراک وایزرت وایي حکومت سوچی ته اجازه ورکړې چې د امریکا، انګلستان او استرالیا د سفارت له ډیپلوماتانو سره وګوري. د سولې د نوبل جایزې وړونکي سوچی په روانې اونۍ کې د میامر د پوځي حکومت له مشر سره دوه ځلې وکتل او په حکومت باندې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه یې د خپل وړاندیز په محتویاتو خبرې ورسره وکړې. سوچی په تیرو شلو کلونو کې زیاتو کم 14 کاله په کور کې نظر بنده ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د ورځې په وروستیو کې د یو 15 ورځني سفر په مقصد د اروپا په لور وخوځیږي چې د سفر په جریان کې به په سویس، انګلستان، آیرلند او روسیې کې هم دمه شي. کلینټن به د شنبې په ورځ د سویس زوریخ ښار ته لاړه شي او هلته به د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو د تاریخي تړون د لاسلیک کولو په مراسمو کې برخه واخلي. له زوریخ څخه به نوموړي لندن، ډبلن، بلفاست، مسکو او د روسیې د تتارستان جمهوریت مرکز کازان ښار ته لاړه شي. تمه ده چې له روسیې سره به د هیلری کلینټن خبرې د هستوي وسلو د کمولو د نوي تړون د پرمختګ، بشري حقونو او د ګرجستان په وړاندې د روسیې د چال چلن په مسلو وڅرخي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. دا په پېښور کې د نن ورځې د درنې چاودنې یو عیني شاهد دی. د دې چاودنې له تفصیله مو شیبه وروسته خبرو. په روانه خپرونه کې په تر دریو بجو همداراز واوري چې په پکتیا کې ځان وژونکي چاودنه شوې. په کونړ کې هم طالبانو برید کړی او په کندوز کې نړیوالو ځواکونو طالبان په نقشه کړي. همداراز به په خپرونه کې واوري چې د افغانستان په اړه د شانګهای تړون غړي هیوادونه غونډه کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو مفصل مطلب خپرو او په کابل کې تر 19 کلونو د لږ عمره افغان کرکټ لوبغاړو د انتخابېدو لپاره امتحاني لوبې پیل شوې دي. ازادي راډیو د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي چهره هم درپیشن. د پېښور ښار د خیبر بازار د واټ په سر کې د سوی کارنو په چاو کې نن چاودنې تر 140 ډېر کسان وژلي او ژوبل کړي دي. د دې چاودنې په اړه چې ویل کېږي ځانمرګي په موټر بم کې ترسره کړې ده. لسیمې رپورټ لرو.
د پېښور ښار خیبر بازار د جمعې په ورځ له غرمې نه مخکې یوې قوي چاودنې ولړزولو. چاودنه د سوی کارنو څلور لارې په نوم د ګڼې ګوڼې په یو ځای کې وشوه. د سرحد ایالت د بمونو د خونسا کولو د ادارې مشر شفقت ملک وایي دا د ځانوژنې حمله وه او برید کوونکي د ځان تر څنګ په موټر کې هم لسګونه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. د سرحد ایالت د عامې روغتیا وزیر سید ظاهر علي شاه وایي په دې حمله کې 120 کسان وژل شوي او د 100 نه زیات ژوبل شوي دي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د پیخې په ځای کې خبر یالانو ته وویل
چتګردون کو راستہ نه دیږي او ان کا پیچا کرنګي او جس طرح
مدد ترهګرو ته د تیخت لار نه ورکو. هغه به په سیخلو مونږ ټول پاکستانیانو او نړیوالو ته باور ورکو چې مونږ به خپل سرونه قربانو خو ترهګرو ته به ماتي ورکو. په دې ځان وژن کې حمله کې ټپي شوی کسان د پیښور لیډی ریډینګ روختون ته د درملنې لپاره رسول شوی دي. د روختون یو مسول ډاکټر رحمان وایي دوی ته د سلو نه زیات ټپیان رسول شوی چې د 15 کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. یو ټپي شوی کس د ازادۍ راډیو ته وویل،
ظفر اقبال نوم دی،
تاسو جی څنګه زخمی شوی؟
ظفر سنگھ برائے نہ ہوتا میں ایک دم دھماکہ شو ہے اس نے گیٹ چوا ما بنی رالو دس بیا پوے نہ شم جس سنگھ چل شے بیا اسپتال تو رو سولو سر بانے درد ہے شدید خبرے نہ شکول تکلیف بیا کی بس دا خبر
د پیخې په ځای کې ویجاړ شوي دوکانونه، یو سرویس موټر، رکشې، موټر سایکلونه او نور خواره واره توکي تر سترګو کېدل. د ماشومانو د مکتب کتابونه او د خلکو پاڼې او بوټان هم ځای پر ځای پراته وو او ځمکه ټوله په وینو ګلګونه وه. چاودنه د سرحد ایالت د مهمو دولتي ودانیو سره په خوا کې شوې ده، چې ورکې د بالاحصار کلا، ایالتي محکمه، ایالتي پارلمان، نشترحال، د ایالتي پارلمان د وکیلانو لیلیا او د پیښور مابز شامل دي. د بم د خونسا کوونکي ادارې مسؤول شفقت ملک وایي د برید کوونکي اصلي هدف بخای بل ځای وو. جواب ته دا چې د برید کوونکي هدف کوم بل ځای وو، دا ځای اصلي هدف نه و. هغه په موټر کې وو او روانو، خای غوښتل به یې چې کوم بل مهم ځای په نښه کړي. موږ په تیرو څو اونیو کې ډېر داسې موټرونه نیولي چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او انتحار کوونکي پکې سپاره وو، خو کله کله داسې پیښې هم مخې ته راځي. موږ د تروریزم پر ضد د نړیوالې جګړې په لومړۍ لیکه کې ولاړ یو. د پېښور ښار اوسېدونکي پرله پسې ځانوژونکو حملو او د بمونو چاودنو د ویرې سره مخ کړي دي. تر دې وړاندې د سپتمبر په 26 نېټه د پېښور صدر بازار د ځانمرګې حملې ښکار ګرځېدلی وو. په هغه حمله کې 100 کسان وژل شوي یا ژوبل شوي وو.
مای فضل محمد نوم دی. خیر مونږ حیرانی چې دا حالات به کله ښکېږي. حکومت ته مهرباني کول پکار دي چې زمونږ دا موجوده حکومت د خپلې پالیسۍ نه بدلې کړي. مونږ په خپل کور کې، په خپل وطن کې چې کوم دی، بې امنه پراته وو. اخر زمونږ ګناه څه ده؟ زمونږ ګناه دا ده چې مونږ تاسو له کوم دی له اوټونه ورکړي دي. اخر ولې ما درخواست دی حکومت ته، حکومت وخت چې هغه دي چې کوم دی د دې شي خاص فکر دی وکړي او د دې حالاتو غندنه دی وکړي او د دې مخنیوي دی وکړي شي. چار سړی مزدورې له سهار د کوره راوځي او مو پته نه لګي چې دی ماښام بچو لرس.
د سرحد د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وای دا ډول حمله به خی بیا هموشي، خو ترهګر د دوی مورال نشي راټیټول. نو موړی وای څنګه چې په سوات او ملکند کې ترهګر د ماتې سره مخ شول، په ورته ډول به په نورو سیمو کې هم ماتې دا غوي برخلیک وګرځي.
په رپورټ کې مو واوریدل چې د پېښور په سوی کارنو چوک کې چاودنې 140 تنه وژلي او تر 100 ډېرې ټپیان کړي دي. وروسته په خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په ارتباط خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړېدو په ارتباط اورېدلی شي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د شانګهای تړون غړي هیوادونه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په افغانستان خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې غونډه کې به د شانګهای تړون د اتو غړیو او د غرس د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو مشران برخه واخلي. اسمت څاروان په دې ارتباط رپورت لري.
چین، روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه به راتلونکي اونۍ په پیکینګ کې په یوه سیمه ییز سرمشیزه کې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره پر نړیوالو هلو ځلو خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې یوه عالي رتبه چینایي ډیپلوماټ وویل د شانګهای د همکارۍ تړون تر غونډې مخکې به د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین، د چین د ولسمشر هو جین تاو او صدراعظم وین جیاو باو په شمول د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې پوتین د دوشنبه په ورځ پیکینګ ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل شانګهای تړون غواړي چې په افغانستان کې د ثبات پر راوستلو کې قوي رول ولوبوي، ځکه چې په خپل ګاونډ کې د تروریزم او د نشه یي موادو له خطر سره مخامخ دی. هغه وویل د شانګهای تړون افغانستان ته نږدې دی، ځکه نو موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د غونډې د کوم ځانګړي پلان یا وړاندیز په باب څه ونه ویل. د افغانستان، پاکستان، منګول یا ایران او هند مشران به هم د چهارشنبه په ورځ د شانګهای تړون په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. روسیا او چین له دې تړونه چې د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې هم غړي دي، په سیمه کې د لویدیځ د نفوذ د مخنیوي په توګه کار اخلي. دې تړون تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکا د هلو ځلو په وړاندې یو راز دریځ نه دی لرلی. شانګهای تړون په داسې وخت کې پر افغانستان غونډه کوي چې په امریکا کې د افغانستان پر ستراتیژۍ غور روان دی. د شانګهای په سرمشیزه کې به د نشه یي موادو، منظمو جرمونو او د تروریزم په حق له هم خبري وشي.
د روان خبرونې په پیل کې مو له پېښور پر پورت کې واوریدل چې د خیبر بازار په سوی کارنو چاو کې چاودنې یو څلوېښت تنه وژلي او تر سلو ډېرې زخمیان کړي دي. په پکتیا کې هم ځان مرګی برید شوی دی. نن سهار د پکتیا د وزې په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوه خصوصي شرکت په مرکز ځان وژونکي هم نشوې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د دې پېښې تفصیل راکوي.
د جمعې په سهار د پکتیا مرکز د ګردیز ښار ختیځ دور ته د زادرانو د وزې په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوه خصوصي شرکت د امنیتي کسانو پر قرارګاه باندې د موټر په واسطه ځان وژونکي حمله شوي. د زادرانو د وزې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زادران وایي چې په دې حمله کې د ځان وژونکي په ګډون د نوموړي شرکت لس امنیتي کسان مړه او ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستی. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل. د پکتیا ولایت د زادرانو د وزې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زادران وایي دا هغه مهال رامنځته شوه کله چې یوه ځان وژونکي خپل د چاودیدونکو موادو ډک موټر د زدرانو د لکې تیږې په سیمه کې د سړک جوړونې د یوه خصوصي شرکت د امنیتي کسانو قرارګاه ته څیرمه والوزاوه. ده وویل په دې پیښه کې د نوموړي شرکت شپږ امنیتي کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. ده زیاته کړه په چاودنه کې په خپله ځان وژونکی چې هویت یې لا څرګند نه دی هم له منځه تللی دی. عبدالولي زدران زیاته کړه د پیښې ټول قربانیان د زازیو د سیمې اصلي اوسیدونکي دي چې د بېوزلۍ او اقتصادي مجبوریتونو له وجې د سړک جوړونې په خصوصي شرکت کې د ساتونکو په حیث په دندو بوخت وو.
لکه چې نه کوم وخت پیړی ته سړک جوړیږي د غیب په کمپنۍ باندې ګریز موټر بم چاودنه وشوه. په چاودنه کې شپږ نفر امنیتي نفر هغه شهیدان دي او درې نفر زخمیان دي.
د پکتیا د زدران مشته سیمو د اوسیدونکو لپاره دغه نوی سړک چې خورا مهم او حیاتي ارزښت لري اته ویشت کیلومتره اوږد او اووه متره سور لري چې د پخولو چارې څو ورځې د مخه د یوه پروتوکول پر بنسټ د سړک جوړونې د یوه افغاني خصوصي شرکت لخوا پیل شوي او د پی ار ټي یا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا به پرې څه د پاسه لس میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي چې په بشپړېدو سره به یې د زدرانو او منګلو شپږ ولسوالۍ له خوست او ګردیز سره ونښلي. د بلې خوا طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت شل امنیتي کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. خو ولسوال عبدالولي زدران د طالبانو د ویان دا ایدیا ناسمه وبلله او هغه یې رد کړه. د پکتیا د زدرانو په سیمه کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت پر امنیتي کسانو باندې د ځان وژونکو حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې اخوا د پنجشنبه په مازیګر د خوست ښار په ختیځه برخه د الشیرو په سرحدي ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د ګزمې پر موټر باندې د سړک د غاړې د مان چاودنه شوي. د دې ولایت د امنیې قمندانې مرستیال سمنوال وزیر بادشاه وایي چې په دې چاودنه کې یو سرحدي ساتونکی ټپي شوی چې دا مهال په ملکي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو د چاودنې پړه په غاړه اخیستې او ویلي دي چې په دې پیښه کې د سرحدي پولیسو پنځه تنه سرتیري وژل شوي دي. خو امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ایدیا بې بنسټه بولي.
د کونړ ولایت د چپې درې پر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو برید کړی دی. له کونړ د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادۍ راډیو ته وویل تیره شپه څه کم درې بجې وسلوالو طالبانو د چپې درې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ چې په ترس کې درې پولیس ټپیان شوي او د دولتي سرتیرو په ډزو کې د برید کوونکو قومندان مولوی عبیدالله او نږدې لس تنه نور طالبان وژل شوي دي.
او کم درې بجې د شپو چپه دره باندې حمله کړې وه. بېرته په شاتر بجې شوي دي. نیولي دي تقریبا په حدود اته یا لس کسان دوی مړې لري او دولس کسه زخمیان لري.
هغه وویل له وسلوالو کسانو څخه یو شمېر ژوندي هم نیولي چې د شمېر په اړه یې سمدستي معلومات نشي ورکولی. ښاغلی زیایی وایي درې واړه ټپي شوي سرتیري د درملنې دپاره روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالت خخودلی دی. د امنی قومندان وی برید کوونکی شاتک ته مجبور کړي او ولسوالی اوس هم د دولت په لاس کې ده. قاری طاهر سلفی چې ځان ته د سلفی طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته وویل چې د چپې درې پر ولسوالۍ برید دوی کړی چې په نتیجه کې پولیسو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ ولسوالۍ او پکې و دولتي سرتیري د وسلو سره یو ځای نیولی دي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
د کندوز ښار ته څیرمه ایسف څوکونو عملیات ترسره کړی دي. د ازادي راډیو خبریال د کندوز له ښاره د دې جبهې حال راکوي.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د پنځشنبه په ورځ له غرمې وروسته د 2 بجو په شاوخوا کې په کندوز کې د ایساف ځواکونو او ملي اردو په هغو ګډو عملیاتو کې چې د کندوز ښار په شمال ختیځ 8 کیلومترې د حضرت سلطان په سیمه کې د دولت د مخالفینو په وړاندې ترسره شول، د ایساف د هوایی ځواکونو لخوا یو بام هم غورځول شوی دی چې کوم تلفات یې نه دي لرلي. کندوز والی انجینیر محمد عمر د دې پیښې په تایید داسې وویل: د حضرت سلطان له سیمې څخه داسې راپور و چې دلته د مخالفینو یو ګروپ راغلی او فعالیت لري. د دغه راپور په اساس آلماني ځواکونه هم سیمې ته ورغلل، عملیات یې پیل کړل، خو د مخالفینو د ګروپ کوم درک ونه لګېده. الوتکو هم خپل څار وکړ او یو بم یې هم وکاراوه چې د استوګنې له سیمې څخه لیرې غورځول شوی او څه خساره یې نه ده اړولې او نه یې هم د مخالفینو څخه څوک نیولی دي. خو د دغو څرګندونو خلاف ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې په دغه سیمه کې په داخلي او خارجي ځواکونو د برید ادعا کړې او ویلی دي چې په دې برید کې دوه ټانکونه ویجاړ کړي او دوه خارجي او شپږ داخلي عسکر یې وژلي دي. خو دا هغه ادعا ده چې امنیتي ځواکونو نه ده منلی او نه هم په دې باب بهرنیو ځواکونو څه غبرګون لرلی دی. د معلوماتو له مخې د خارجي ځواکونو دغه عملیات په کندوز کې د پی آر ټي د نوي قومندان له مقررې وروسته لومړی ځل دی چې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پی آر ټي دغه نوي قومندان تقریبا یوه اونۍ د مخه په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویلي وو چې د مخالفینو پر ضد به نه یوازې خپل عملیات زیاتوي، بلکې تر راتلونکي ژمي پورې به په نارامو سیمو کې فزیکي حضور هم پیدا کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په لګښت ګڼې پروژې بشپړې شوي دي یا د بشپړېدو په حال کې دي. تر تېر کال په دغه ولایت کې عمراني کارونه ډېر ترسره شوي دي. له مزار شریفه رپورټ لرو.
د بلخ ولایت د پراختیا چارو د کمیسیون منشي وایي چې د روان کال په تېرو شپږو میاشتو کې د دغه ولایت د پراختیا پروګرامونو لپاره د ټاکل شوي پانګې په پرتله تر 22% د زیاتې پانګې پروژې پلی او یا یې کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مشر او د دغه ولایت د اقتصادي چارو د کمیسیون منشي حاجي عبدالرحمن وایي چې دوی په روان کال کې په دغه ولایت کې د خلکو د اړتیا وړ اساسي پروژو د پلي کېدو په خاطر د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت د پراختیا پروژو د پلي کېدو پروگرام تلاس لاندینی ورای دی.
اما خوشبختانه پروژه ها که اجرا و عملی میشد
دینه کمرغه در روان کال په تیروش پاو میاشتو که دی 22.5 میلیون ډالرو پس لگت سن پروژه پلی او زن هم دی پلی که دو پهال که دی. نماورای وای دا لمرای زل دی چه در روان کال پا لمرای وش پاو میاشتو که پا دمرالوار لگت پا بالخولیت که اساسی و بنیادی پروژه پلی که گی. شاغل عبدالرحمن زیادتوی
70% پروژه تحت اجرا بودش از طریق
مدر ولایت که در روان کال در اساسی بنیادی پروژه روژو پا پلی که دو که پس سلو که اویا پسنده مالی لگه ده برانه موسو آیسا او ده ولایتی بیارغانه دلیل خواهد ترسره شویده که بلگه ده مزار شریف ده اوائی ده اگر ده پرواز ده کرخ او ترمینال رغول ده بلخ ولایت مرکزی روختون ده یوشمیر خوانزوی و سرکون او ده کلینکون و ده رغول و مالی لگه و بالا آقلای عبدالرحمن وای چه در اوان کار پشپاگو میاشتو که ده پراختوی چارو پا برخه که یواز دهش پسنده مالی لگه ده دولت لبودیجه سخه شویده.
د کونړ د مرکزی روختون رئیس ازادي رادیو ته په کونړ کې وویل چې د کولرا اخیستون کې ناروغي په دې ولایت کې له یو څه مودې راهیسې نه لیدل کیږي، یعنی نقشه نه لیدل کیږي. له کونړ د ازادي رادیو خبریال په دې ارتباط رپورټ لري.
د کونړ مرکزی روختون رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو دریو کالو پر مهال په دغه ولایت کې د کولرا ناروغي هیڅ مثبته پیخانه دلیدل شوی.
الحمدلله مونږ ته د دوه درې کالو کې په کونړ کې مونږ ایس قسم د کولرا مثبته پیخانه لرو او کله چې د کولرا ته ورته کوم اشتباهي ځای پیدا شوی چې الته کولرا ته ورته ناروغي وی او یا شکر باندې کیږي نو الته بیا د صحت ټیم زی او هغه دغه ځای نه یو نمونه مخلي هغه لابراتوار ته لیږي تر څو واضح شي. الحمدلله مونږ په کونړ کې تر اوسه پورې د کولرا مثبته پیخانه لرو.
هغه ویل د کولرا ناروغي د ناپاکو اوبو او د نورو ناپاکو شیانو د استعمال په وجه رامنځته کیږي.
خو د کوم عامل چې پرزن کولرا ناروغي پیدا کوي هغه اکثره پاغزینو کې چې ولاړې اوبو نه څوک استفاده کوي، یا پرزن د یوې چینې نه مختلف خلک استفاده کوي، یا د سرخلاصي کوی نه استفاده کوي، نو پاغي کې د کولرا چانس زیات.
ډاکټر احسان الله فضلی د کولرا ناروغي د نخو نښانو په باب وویل،
که چیرته یو ناروغ چې د هغې عمر تقریبا د 5 کلو نه پورته او دفتن په یو محیط کې یا په یوه منطقه کې یا د یو جومات په خلکو کې یا د یو وصل په خلکو کې دفتن شدید نسناسته پیدا کیږي، چې هغه نسناسته د دفات یا ناستر دی مطلق د وروجو د اوبو غوندې اوبه د دوی نه ځي او دوی سره درد موجود نه وي، د ګیړې درد موجود نه وي، کانګه ور سره موجود وي، یو دفتن دا کار کیږي. نو دا یو ډېرې بدې نښې دي که دغسې نښې په کوم محیط کې په کومه علاقه کې پیدا کیږي. نو زمونږ د ولس خلکو نه هیله دا ده چې دوی دې په وخت سره صحیح مراکزو ته ځان ورسوي.
د اسدآباد روغتون مشر وایي چې خلک باید خپل ماشومان، چاپیریال او خپل لاسونه پاک وساتي، څو د نس ناستی او کولورا ناروغیو څخه ځانونه وساتي.
چې مونږ نظافت وساتو، هم پردي هم اجتماعي، د پاکو اوبو استفاده وکړو، خپل لاسونه په صابون سره مخکې د غذا د خوړلو نه رفع د حاجت نه وروسته، که چیرته مونږ صابون یا ګرمې اوبه، یعنی هر ممکنې لارې نه چې مونږ خپل د ځان نظافت وساتو، انشاءالله تعالی مونږ به تر ډېرې کچې به مونږ ځان ژغورلی وي. او د دې تر څنګ د مسؤلینو هم د ښاروالۍ هم د انکشاف دیات هم د دولت هم د سرې میاشتې، یعنی د ټولو اړوند سکتورونو مسؤلیت دا دی چې دوی د پاکو اوبو په تهیه کې د خپل ولس سره همکار شي. هغه کنارابونه یا کمودونه یا دا وطنی په اصطلاح دا بدرکونه د دې خولې چې کله ولو ته سندونو ترامات وي بندې کی، کم اضافي یا دا اوپن ډیفیکیشن چورته یا په خلاص ځای کې د معذرت کول، دغه کلچر زموږ په خلکو کې ورک شي، انشاءالله تعالی موږ به تر ډیره حده پورې د سال نس ناستی ملاریا په ناروغیو کې ممکن را اوسو.
کولورا یو خطرناک او وژونکې ناروغي ده چې هر کال د نړۍ په بیلابیلو او وروسته پاتو هیوادونو کې د بشمیره کسانو د مرګ سبب کیږي. نو ولسی وګړو ته پکار دي چې د دغه ناروغي د مخنیوي په خاطر ځانونه پاک وساتي، او دولتونه باید ولسونو ته روغتیایي اسانتیاوي برابرې کړي. روح الله انوري، د ازادۍ رادیو، کونړ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روان خبرونه کې وروسته د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د مشر سفندیار ولی خان څرګندونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په ارتباط خبرو، خو اوس د لوبې لنډینه د افغانستان د کرکټ بورډ غواړي چې د کرکټ د نړیوالو مسابقو لپاره له 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو یو ټیم غوره کړي. په دې اړه د جمعې په ورځ په کابل کې د کرکټ د ځوانو لوبغاړو امتحاني لوبې پیل شوې چې د هیواد د مرکز او ولایتونو نږدې 300 لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. له کابل خان محمد سیند رپورټ راکوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس خالق داد نوري وویل دې مسابقو ته د هیواد مرکز او ولایتونو د کرکټ کابو 300 ځوان ورزشکاران بلل شوي چې یو لړ امتحاني مسابقې ترسره، له 19 کالو څخه د کم عمره ورزشکارانو یو ټیم به ترې غوره، او د 2010 میلادي کال د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې به ګډون وکړي. خاغلی نوري وویل
راتلونکي 2-3 میاشتو کې جام جهاني شروع کیږي په نیوزیلند کې، او د هغې لپاره موږ دغه پروګرام نیولی دی تر څو وکولی شو چې په سطح د افغانستان ډېر ښه او بااستعداده لوبغاړي لاسته راوړو. د الله په کومک او مدد وکولی شو چې موږ د دنیا ښو ملکونو ته ماتې ورکړو. د بعضې د هماغه مخکنیو لوبغاړو په شمول سره 2-3 لوبغاړي د یو تربیتي کیمپ دپاره چې بالاخره د هغې نه بیا 14 لوبغاړي پاتې کیږي او موږ انتخاب کړو.
د افغانستان د کرکټ ځوانو ورزشکارانو سباندې یوه میاشت مخکې د کاناډا په هیواد کې یو لړ مسابقې ترسره کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم پکې دوهمه درجه خپله، او د دې قابلیت یې وموند چې د راتلونکي میلادي کال په سر کې نیوزیلینډ ته لاړ او د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي. ویل کیږي چې د افغانستان د کرکټ د ځوانانو او ملي ټیم دواړو سره لدی چې ډېر لږ امکانات لري، خو بیا هم په ډېره لږه موده کې د دې وړ شول چې په سیمه ایزو او نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د ځوانانو د کرکټ د ټیم غړی نورالحق ملکزی چې په کاناډا کې په جوړ شوي تورنامنټ کې ګډون کړی و وایي چې که له دوی سره مرستې وشي دوی به هیواد ته نور ویاړونه هم ور په برخه کړي. دی وایي
زبا دا ویم چې افغانان یو خدای استعداد لري، لکه امکانات چې تاسو مور ممالک وګورئ چې هغوی سره کم سامان کم رقم امکانات هغوی سره دی، هغه په نیمه موږ نشته. خو بیا هم افغانانو کې یو خدای استعداد دی، افغانستان کې یو د افغانیت یو جذبه دی. موږ همیشه چې چیرته ځو نو زموږ افغانان چې چیرته ځي هغه یو افغاني جذبې سره ځي، او د الله په فضل کرم سره د افغانانو په دعاګانو سره موږ دغه میچونه هر ځل چې ځو لکه قهرمانان راوړو. دا وایم چې د افغانستان امکانات لکه ورځ په ورځ انشاءالله ښه به شي. او تقاضا دغه د افغانستان حکومت او د افغانستان کرکټ بورډ نه چې د ورزشکارانو ته کوم سہولت یا کوم فیسلټی هغه باید ټول میسر شي.
تیر میاشت په کاناډا کې د کرکټ د مسابقو وروسته د افغانستان د کرکټ شپږ تنه ځوان ورزشکاران بیرته هیواد ته راستانه نه شول. خلک وایي هیله ده چې د کرکټ د ورزشکارانو په راتلونکي سفر کې دغه پیښه بیا تکرار نه شي. دوی دا هم وایي د کرکټ بورډ باید زیاته هڅه وکړي چې مستحق ځوان ورزشکاران دغه مسابقو ته انتخاب کړي.
دوی بجا او دیرش دقیقې شپې د دې سات د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اور.
سپیره ماڼۍ وایي په افغانستان کې طالبانو د القاعده تر روسي شبکې په نسبت د امریکا امنیت ته لږ خطر متوجه کړی. ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په خاطر اکثریت سره په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او امنیت شورا په کابل کې د هند سفارت ته نږدې ځان وژونکي حمله چې لږ تر لږه ولس کسان پکې مړه او شاوخوا اتیا نور پکې ټپیان شوي په کلکه وغندله. د پېښور ښار خیبر بازار په نننۍ بمي چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر څلوېښتو ته پورته شوی. د 2009 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه جمهور رئیس باراک اوباما وګټله. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د ورځې په وروستیو کې د یو 15 ورځني سفر په مقصد د اروپا په لور وخوځېږي. او د میامار ډیموکراسۍ پلوي مشر آون سان سوچی یې له لویدیځو ډیپلوماتانو سره وکتل.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو په روان خبرونه کې وروسته مفصل مطلب لرو. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیار ولی خان وایي تر څو په افغانستان کې بشپړ امنیت نوي راغلی او مخالفي ډلې نوي ځپل شوي، امریکایي ځواکونه دې له افغانستانه نه وځي. د سفندیار ولی خان څرګندونې له پاکستان زموږ د خبريال پر رپورټ کې.
اسفنیار ولی خان په پیښور ښار کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال وویل تر اوسه هغه مناسب وخت نه دی راغلی چې د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونه د افغانستان خاوره پرېږدي، ځکه په جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې د حالاتو د سمون لپاره د بهرنیو ځواکونو د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدل ډېر اړین دي. خان وایي غربي نړۍ د ډاکټر نجیب الله د حکومت د رانسکورېدو نه پس همداسې یوه اشتباه کړې وه. که هغه مهال دوی د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه اخیستې وای نو اوس به د سیمې وضعیت بل ډول و. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر هاشم بابر د اسفنیار ولی خان د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو ته داسې ویل:
زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم موقف د افغانستان په باره کې دی، هغه دا دی چې د افغانستان کې نه چې تر څو پورې د القاعده کوم دهشتګرد دي هغې بالکل ختم شوي نه وي، د افغانستان جمهوري حکومت تر څو پورې چې پخپله دا محسوسه کړې نه وي چې دوی داسې خطره نشته چې هغې ته د امریکې د فوج د نیټو د فوج ضرورت شته. تر هغې پورې مونږ دا غواړو چې د په افغانستان کې د نیټو او د امریکې فوج د افغانستان د حکومت په مرزه باندې ترغه غلطه وي.
هاشم بابر وایي د دوی ګوند په دې نظر دی چې که افغانستان نه بهرني ځواکونه بې وخته ووتل نو دا به نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې او په ځانګړې ډول د پاکستان لپاره هم یو تاوان وي.
د سیمې لپاره به تاوان همدغه وي چې د اسلام په نامه او د جهاد په نامه څنګه چې په افغانستان کې جګړه وشوه او افغانستان لوټي لوټي شو، نو همدغه مذهبي ادارې چې ځان ته مسلمانان وایي چا چې تر اوسه پورې غندنه هم نه ده کړې د دې دهشتګردو خلاف او اوسه پورې د دې دهشتګردو خلاف د دې پشتپنایي کوي، هغه سیاسي ادارې قوتونه په د مذهب په نامه که افغانستان کې دي او که هغه په پاکستان کې دي، چې بیا هم دغه دهشتګرد بیا هم دغه شدت پسنده بیا هم دغه ریلیجیس فنیټکس چې د دې ایجنډا سیاسي یو بله ایجنډا ده چې هغه غیر جمهوري ده، هغه آمرانه ده، هغه د عربو د تحویل د لاندې یو کلونیل ژوند تیرول دي. دغه شیخ واړي او مونږ به دي سیستا اوس پرې نږدو.
په پاکستان کې اسلامي ګوندونه په دې نظر دي چې د طالبانو سره د افغانستان حکومت روغه جوړه وکړي او خارجي ځواکونه د افغانستان خوره پرېږدي، خو ملت پاله ګوند عوامي نېشنل بیا د هر څه ته په بل نظر ګوري. د دې ګوند مشران وایي د طالبانو سره دوی په سوات کې د سولې د تړون ازموینه کړې وه چې ښه پایله نه لرله، نو د دوی مشوره د افغانستان حکومت ته څه ده؟ هاشم بابر:
زما خو افغانستان ته دا مشوره ده چې مونږ خو سولې دو ځله کوشش وکړو هلته په سوات کې د ملیټر سره عسکریت پسندو سره، او د مونږ ته معلومه وه چې دوی به دا زمونږ معاهده نه مني، ماتوي به، لیکن د دې ضرورت ځکه وو چې عوام په دې باندې پوه شي چې دا طالبان طالبان نه دي، دا مسلمانان مولاناګان مسلمانان نه دي، دا د اسلام په نامه باندې دهشتګردي خوروي. داسې به عوامو ته په افغانستان کې دا خلک بربنډیږي ښکاره کیږي. لیکن زما مشوره دا ده کو فرض کا دي طالبانو سره مذاکرات کوي، د پکار ده چې هغه طالبانو سره مذاکرات کوي چې کم د دویم او د دریم رینک دي، لیکن تر څو پورې چې د لیډرانو تعلق دی، هغه حکمتیار دی، هغه بیو دی که بل دی، دی خپله ایجنډا ده، دی د دې ایجنډې نه نه وړي تر څو پورې چې دوی ختم شوي نه وي. زما خیال نه دی چې په افغانستان کې امن راشي.
عوامي نېشنل ګوند د طالبانو د راپرځېدو نه پس په افغانستان کې د نوو حکومتونو ننګه کړې ده. همدا اوس هم د حامد کرزي د حکومت سره دوی ښې اړیکې پالي. د تروریزم پر ضد په جنگ او په ډیرو نورو موضوعاتو کې د افغانستان او د صوبې سرحد د حکومت نظر کټ مټ یو دی.
د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پنجشنبې په ورځ د روسیې له حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ څو له افغانستانه د مخدر موادو د قاچاقو مخه په دې ارتباط ونیول شي. له ماسکو د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په افغانستان کې د طالبانو د سقوط د اتمی کالیزې په مناسبت د ناټو عمومي منشي اندري فوک راسموسن وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې روسیا د افغانستان په مسله کې په پراخه توګه ونډه واخلي او د افغانستان په جګړه کې د نړیوالې ټولنې سره ګډون وکړي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه روسیا کولی شي د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره وسلې، مهمات او نور پوځي تجهیزات برابر کړي او هم د افغانستان ملي پوځ ته پوځي روزنه او تمرین ورکړي. تو عمومی منشی راس مسنوائی موږ باید د روسیې سره په ګډه هڅه وکړو چې د افغانستان اوسنۍ کړکېچن حالت بدل کړو او په هیواد کې سوله او آرامي واکمنه سي. خو په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دیمتری راګوزین د پنځشنبه په ورځ وویل چې روسیه به په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې برخه وانه کړي او هغه هیواد ته خپل عسکر ونه لیږي. په ناټو کې د روسیې ډیپلوماټ وایي چې د ناټو عمومی منشی د روسیې په دریځ ښه پوهیږي چې روسیه هیڅ کلام نه غواړي د افغانستان په لانجه کې ښکیل سي.
د
امریکا متحده ایالاتو او د هغې متحدینو بیا هم هغه تېروتنې تکراروي کوم چې شوروي پوځیانو په خپل وخت کې وکړې او موږ به د افغانستان په جګړه کې په هیڅ ډول او هیڅ شرایطو کې برخه وانه کړو. له دې سره هممهاله د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندري نیسترینکا د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وویل چې د افغانستان روان کړکېچ د پوځي لارې ناممکن دی ځکه اتو کالو جګړو وښودله چې جګړه د حل لاره نه ده. دی وایي د پوځي لارې تر څنګ هممهاله په کمپلیکسي یا یو لړ مجموعي کارونه لکه د هغه هیواد سره په ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ کې مرسته او همکاري وسي. نیسترینکا وایي چې روسیه د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د کړکېچ په هواري کې مرسته او همکاري کوي. موږ د دې هدف لپاره د امریکا متحده ایالاتو او ناټو ته د خپلې خاورې د لارې افغانستان ته د پوځي بارونو د لیږلو اجازه ورکړې ده. دی وایي روسیه د افغانستان پوځي او ملکي کدرونه روزلي او له هغه هیواد سره په بیلابیلو پړاوونو کې بشري مرستې کړي دي. دی په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په اړه وایي چې د دولت مخالفینو طالبانو ته دې په دولت کې ټاکلې ونډه ورکړل شي په دې شرط چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني او وسله پر ځمکه کښېږدي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
په راپور کې مو واورېدل چې په روسیه کې د ناټو دایمي استازی وایي چې روسیه به هیڅکله هم د افغانستان په شخړه کې ورګډه نشي او نه به هم د هیواد ته سرتیري واستوي. البته بخښنه غواړم، د تر راپور مخکې مو تاسو ته وویل چې د افغانستان د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزارت د پنجشنبې په ورځ د روسیې له حکومت سره د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي په ارتباط یو تړون لاسلیک کړی دی. په دې ارتباط له ماسکو راپور لرو، خو دا راپور په د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کړو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د سولې په برخه کې د نوبل سژنې نړیواله جایزه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ته ورکړل شوه. په ناروې کې د نوبل کمیټې څو شېبې مخکې اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د سولې په برخه کې د نوبل د سژنې جایزې ګټونکی دی. د دې کمیټې یو چارواکی د دې جایزې د اعلان پر مهال وویل اوباما ته دا جایزه د سولې په برخه کې د هغه د نړیوالو هڅو له کبله ورکول کیږي. سږکال د سولې په برخه کې د نوبل جایزې ته یوه افغانه میرمن هم کاندید وه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړې سیما سمر هم د هغو څو کسانو په وروستي لیست کې وه چې د سولې په برخه کې د نوبل نړیواله جایزه وګټي. خو د نوبل د جایزو په ارتباط د روان کال د ساینس په برخه کې د چهارشنبې په ورځ یو امریکایي او یو اسرائیلي ساینس پوه ته جایزه ورکړل شوې. تر دې د مخه د اونۍ په پیل کې د طب په برخه کې د نوبل سژنې جایزه درې امریکایي ډاکټرانو ته چې د جینیک یا ارثیت په برخه کې ډېر فوقالعاده کارونه کړي ورکړل شوه. فریده هوډسیفی په دې اړه تفصیل اوروي.
د درې امریکایي ډاکټرانو الیزابت بلکبورن، کارول ګرایت او جیک سوستاک سیرونو دا وخودل چې څنګه ممکنه ده چې د وجود د کروموزوم له مخې بل کاپی جوړ شي. کروموزوم په ژوندیو کې د ارثي خواصو د انتقال واحد دی. په کروموزوم کې بیلابیل جینونه دي چې هر جین بیا بل نسل ته د ځنګړو خواصو د انتقال وظیفه په غاړه لري. یاد شوو امریکایي پوهانو په دې برخه کې تحقیقات کړي چې د کروموزوم انتهایی برخه چې د تلومیر په نامه یادیږي یو ډول انزایم افرازوي چې د تلومیراز په نامه یادیږي او د کروموزوم همدغه برخه ده د خواصو د کاپی کولو وظیفه تر سره کوي. کروموزومونه ارثي ناروغي هم له یو نسل څخه بل ته انتقالوي. دوی دا وخودل چې څنګه د حجروي تقسیماتو په وخت کې کېدی شي کروموزومونه په مکمله توګه کاپی شي او د خوندي کېدو لپاره یې کار وشي. د ساینس پوهانو په خپل کار سره د هغه ساینس پوهانو کار هم اسانه کړ چې د سرطانونو د تداوی په برخه کې د نوو لارو چارو په فکر کې دي. دوی هیله مندي چې د کروموزوم د همدغه نهایی برخې په پاکولو سره به د ډیرو سرطانی ناروغیو مخنیوی وشي. خو د کیمیا په برخه کې بیا سکال درې پوهانو، دوه امریکایي او یوې اسرائیلي ښځې، د حجرې په بله برخه یعنی د رایبوزوم پر شکل او وظیفې د ځانګړو څیړنو لپاره د نوبل جایزه واخیسته.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize in Chemistry jointly to Professor Venkatrama Ramakrishnan, Professor Thomas Steitz, and Professor Ada Jonas.
د کیمیا په برخه کې د نوبل د جایزې سګنیو ګټونکو د ژوندیو موجوداتو په حجرې کې د ډېرې اساسي برخې یعنی رایبوزوم په برخه کې مطالعه کړې ده. رایبوزوم هغه ساختمان دی چې په حجره کې دننه د پروتین د جوړولو کار ترسره کوي او د حجرې د کیمیاوي تبادلې په کنټرول کې هم مهم رول لري. د ساینس پوهانو د رایبوزوم په بیلابیلو وظیفو باندې اختصاصي څیړنې کړې دي. اسرائیلی ادا یونات څلورمه ښځه ده چې د څه باندې یوې پیړۍ راهیسې د کیمیا په برخه کې د نوبل جایزه واخیسته. هغې خبریالانو ته چې له اسرائیل څخه یې ورته ټلیفون کړی و خپله خوښي څرګنده کړه. ادا یونات وایي زه ډیره زیاته خوشحاله یم، دا زما له خیالونو نه ډیره لوړه ده. د ساینس پوهانو په وینا د کیمیا په برخه کې د نوبل د جایزې سګنیو ګټونکو د ژوند پر ساینسي اړخ اساسي کار کړی دی چې له محققینو سره د انټیبیوتیک یا د میکروب ضد درملو په جوړولو کې چې د بیلابیلو ناروغیو د تداوی لپاره په کاریږي مرسته کوي. ساینس پوهان وایي ډیر انټیبیوتیکونه په میکروبونو کې د رایبوزوم د فعالیت په درولو سره د مرض ضد تاثیر کوي. که چیرته رایبوزومونه فعال نه وي نو بکتریا نشي کولی چې ژوندی پاتې شي. په همدې دلیل دی چې د رایبوزوم په اړه معلومات د نوو انټیبیوتیکونو په جوړولو کې ډیر اهمیت لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د روان مریض کال د زمري د میاشتې په 9 منټې د جمهور ریاست انتخابات ترسره شول او ټاکل شوی چې دغو انتخاباتو نتایج به ډېر ژر اعلان شي. داسې هم ویل کېږي چې شایي نن د دغو انتخاباتو نتیجه اعلان شي. زموږ همکاري حمیده عثمان په کابل کې د دغو انتخاباتو په ارتباط یو مفصل رپورټ برابر کړی، په ګډه یې اورو.
په افغانستان کې د روان مریض کال د زمری د میاشتې د 9 د جمهوري ریاست انتخابات څرنګه چې وړاندوینه کېده چې ښایي ترسره به نه شي او یا به یې امنیتي ستونزې او نور لاملونه شاته واچوي د دغو ټولو سره سره ترسره شوه. په دغه هیواد کې د 2004 کال د جمهوري ریاست انتخابات او سګنی ډېر توپیرونه لري. 15 کاله د مخه د هغو انتخاباتو پر مهال په هیواد کې امنیت ښه و، خلکو ته انتخاباتو نوې بڼه درلوده او په پراخه توګه یې پکې برخه واخیسته. په سګنیو انتخاباتو کې د نارینهو تر څنګ د ښځو رول کمزوری و، خو بیا هم نړیوالې ټولنې او افغان کړیو چې د انتخاباتو د جوړېدو چارې ور په غاړه وي په دې وتوانېدي چې دغه انتخابات ترسره کړي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی په دې باور دی چې په 2004 کال کې افغان ولس د راتلونکي نظام هیلو دې ته وهڅول چې په انتخاباتو کې په پراخه توګه برخه واخلي.
سخت کال انتخابات 2004 کال انتخابات سره یو لوی تفاوت یې دا و چې په 2004 کال په انتخاباتو کې په ټول هیواد کې امنیت تامین و. 2009 کال انتخابات په داسې وخت کې وشول چې 15 کاله د حکومت تجربه دوی لیدلې وه. متاسفانه د افغان حکومت نه هم ولس مایوسه و او د نړیوالې ټولنې نه هم. امنیتي وضعیت خراب و او د دوی هغه څه کومې هیلې چې په حکومت پورې په نظام پورې په مجموع کې په نړیواله ټولنه پورې تړلې وې هغه ته سره نه شوې. نو د انتخاباتو په رابطه یې شور او شوق او میدونه ډېر پیکا و. په رایو کې هم تفاوت د ورایو معلومې یو اصلي هدف همدا و.
زبیر شفیقی وایي چې سګنیو انتخاباتو افغاني بڼه درلوده، خو په تیرو انتخاباتو کې د ټاکنو د کمیسیون په ګډون بهرنیانو ډېر رول ولوباوه، خو په دغو انتخاباتو کې د ګاونډیو هیوادونو پر رول هم ګوته نیول کیږي. خلک یو شمیر کاندیدان په دې تورنوي چې د ګاونډیو هیوادونو لخوا یې مالي ملاتړ شوی، او یو شمیر نور وایي چې یو شمیر کاندیدان د نورو هیوادونو لخوا هڅول شوي دي. د کاندیدانو له مسلې اخوا بیا په انتخاباتو کې د رای ورکولو معیارونه څه و؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور وایي چې د 13 کلونو عمر، افغاني طبیعت او د رای ورکونې کارت د یو کس لپاره هغه څه و چې کولی شوه خپله رایه خپل کاندید ته ورکړي. خو ښاغلی نور په دې هم ټینګار کوي چې کله ناکله له دغو معیارونو څخه یو څه یې نه دي رعایت شوي.
زه فکر کوم چې تر دې حد پورې دا معیارونه په پام کې نیول شوي ول. ممکن په ځینو ځایونو کې ځینې داسې کسان هم په دې باندې بریالي شوي وي چې دغه معیارونه یې نه وي پوره کړي، خو سن 13 کلنۍ. په هر حال ولې دې لپاره د کاندیدانو نمایندګان یا هغه استازي یا ناظرین دغه سړی کې ورته ورکړ شوی و چې که چېرې داسې افراد او اشخاص دوی کولی شي چې د هغې ممانعت وکړي، دغه سړیت د کاندیدانو د ناظرینو سره و او دغه د ټاکلو خپلواکه چې ممدوري
یو شمیر کسان په دې باور دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست سګنی انتخابات د قومي اړیکو نه بلکې د ملي وحدت ښکارندوی دي. افغان کارپو وحید مجدوایی:
بل شکل قومي مسائل په افغانستان کې ډېر ارزښت لري او تر ډېره بریده پورې د خلکو په ذهنونو کې دا مسله مهم دی. خو په دې انتخاباتو کې یو مثبت ټکی چې ښکاره شو هغه دا و چې ځینې خلک د دې مسلې نه ځان لری کړ. په هغه کې د تاجک رای موجود و، په هغه کې د پښتون او د هزاره او د نورو قومو رای موجود دی.
خو د 1983 مریز کال د جمهوري ریاست انتخاباتو بیلابیلې ستونزې هم له ځانه سره درلودې. امنیتي حالات، د کاندیدانو زیاتوالی، د تقلب او سرغړونو شتون د دغو انتخاباتو ستونزې ګڼل کیږي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 40 پیژندل شویو سیاسي او غیر سیاسي کاندیدانو ځانونه د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندید کړي وه چې 2 کسه یې مېرمنې وې. خو په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شته چې خلکو یې نمونه هم نه و اورېدلي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د وروستیو انتخاباتو تر شا کوم عوامل شته او د هغې اصلي لوبغاړي څوک دي؟ دا هغه پوښتنه ده چې څناڅه یې خلک په ځواب پوهیږي، خو له دوی سره اټکلونه هم شته. بلخوا د هیواد د سیاسي چارو کارپوهان بیا هغه هیوادونه چې اوسمهال پوځي ځواکونه په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې بوختي هم په انتخاباتو کې ښکیل ګني. احمد سعیدی وایي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سربیره چې غواړي پر راتلونکي حکومت سیاسي اغېزمنتیا ژوره وي، یو شمېر لویدیځ هیوادونه هم د سیاسي اغېزمنتیا هلې ځلې کوي.
په باور غربي او هغه مملکتونو چې په افغانستان کې حضور نظامي لري هغه غواړي چې حضور سیاسي اقتصادي او فرهنګي هم ولري. دغه مسله چې په افغانستان کې کېږي یوازې خیرات نه ده چې خدای پچاب وي، په دې باره کې هغه غواړي چې تاثیر ګذار وي په سیاست ګذاري باندې. د دې لپاره چې امکانات نشته چې افغانستان خپله تصمیم ونیسي او عملي کړي، هغه شعارونه چې موږ ورکوو په سیاست کې چې موږ استقلال سیاسي او فرهنګي او اجتماعي لرو، زما په باور دا درسته نه ده.
خو له بل لوري بیا وایید مجدا وایي چې په دې منځ کې ملګري ملتونه بې لوري نه دی پاتې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي پر ځانګړي استازي هم دا تور لګول کیږي چې له یو کاندید څخه یې ملاتړ کړی دی.
دلته بهرنیان افغانستان سره مرسته کوي او هغوی ځان د دې حقدار بولي چې په دې مسایلو کې مداخله وکړي او خپل اهداف چې لري هغه پلي کړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې د ځینو خارجیانو لاس وو او تاسو ولیدل چې څنګه د عدد سازمان ملل متحد چې دا باید به طرف او به پره نقش لوبول وای، په دې کې هم اوس تاسو شاهدی ورکول کیږي چې به پره نه و داخله. نو معلومدار خبره ده چې په دې کې تر فردې تر شا د بهرنیانو مخصوصا د امریکایانو لاس هم و، حتی د ملل متحد هم په دې کې البته خپل معین نقش درلود.
دغه تورونه د جمهوری ریاست د یو شمېر کاندیدانو لخوا هم طرح شوي دي. تر دغه تورونو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای ایدا څو ورځې مخکې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دغه کار په دی ولاړ دی چې د انتخاباتو او شکایتونو کمیسون په ګډه کار وکړي تر څو دغه پایلې ژر تر ژره روښانه شي. کای ایدا ویل د دغه تورونو په وړاندې به په مناسب وخت کې مکمل ځواب ووایي، ځکه چې اوسې وخت نه دی. او په کابل کې د دغه سازمان یو ویان نظیف الله سالارزي هم د دغه څرګندونو په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د مرستې اطلاعیه په افغانستان کې دا تورونه اصلا معنی نه او دا هیڅ کوم واقعیت هم نه لري. او په دې مرحله کې د ملګرو ملتونو د مرستې اطلاعیه د کار اساسي برخه په دې باندې ولاړه ده چې ټول ټاکنو بهیر ته توجه وشي تر څو وکولی شي ژر تر ژره د هغې پایلې ترلاسه کړو، د افغانستان د خلک چې څه ته منتظر دی هغو ته هغه نتایج ورکړ شي او هغه رایې چې ترلاسه کیږي واقعي او صادقانه ډول وکولی شي د افغانستان د خلکو د رایې ښکارندوی وي.
که څه هم چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتو بیلابیل ستونزې درلودې او د دغه انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته تقلب دغې ستره ستونزه ګڼل کېږي، خو د دغې بهیر انتقاد کوونکي هم هغه په هیواد کې د ولسواکۍ په لور یو ګام ګڼي او خلک وایي چې د هغه ولسمشر په تمه دي چې د خلکو په درد پوه او تر خپلو ګټو ورته ملي ګټې ارزښت ولري.
د اونۍ انتخاب
د اونۍ خبر جوړونکې چیرې
د شنبه په ورځ مو راپور درلود چې د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پراخ برید کې اته امریکایي او دوه افغان سرتیري ووژل شول. که څه هم افغان او امریکایي چارواکي وایي له برید وروسته په نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل شوي، خو په یوه ورځ په یوه برید کې په دې شمېر د امریکایي عسکرو وژنه ډېره بېساري پېښه ده. په دې اړه په روانه اونۍ کې نه یوازې ازادۍ راډیو بلکې په هیواد کې دننه او د لویدیځ خبري اژانسونو او مطبوعاتو هم ګڼ مطالب او راپورونه خپر کړل. نو ځکه د کامدیش ولسوالۍ د دې اونۍ جګړه چې د چارواکو په وینا سلګونو وسلوالو طالبانو برخه پکې درلوده د ازادۍ راډیو خبر جوړونکي پېښه ده. د نورستان والی جمال الدین بدر وایي چې په کامدیش کې د جګړې قومانده د طالبانو د مشهور قومندان مولوي دوست محمد په لاس کې و. د ده په وینا دوست محمد د روژې په میاشت کې په څو ولسوالیو او کلیو ګرځېدلی و او خلکو ته یې د نړیوالو قواوو پر خلاف د جهاد د پیل بلنه ورکړې وه.
طالبان مخلوط اوسه د پاکستان طالبانو او محلي طالبانو او د دې حملې مشري د طالبانو ځای مشر دی. نو که څه هم طالبانو ډېر څومره دي نو سوالي خو شاهد پرې کې انت په دې او جمله دې ته وویست مري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په مرکزی قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مشر کریستین سایډن ازادۍ راډیو ته وویل چې د شنبه په ورځ سهار وختي وسلوالو طالبانو په کامدیش کې د دوی پر پوځي اډه برید وکړ. د نورستان د امنیه قومندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق وایي چې په کامدیش کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه په برید کې له 200 زیاتو طالبانو برخه درلوده چې د پوینا عربان، پاکستانیان، ازبکان او د نورو هیوادونو ګڼ شمېر بهرني جنگیالي هم پکې وو. نوموړي زیاته کړه له هغې ورځې چې په سوات، دیر او باجوړ کې د سیمه ییزو طالبانو او پاکستانی پوځ ترمنځ نښتې پای ته رسېدلې، په دې سیمه کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي. د ائتلافي قواوو د مطبوعاتي څانګې مشرې میرمن سایډن وویل چې د طالبانو له برید وروسته د دوی ځواکونو په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کامدیش ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لسګونه طالبان وژل شوي دي.
عملیات تصویري در سایه جنرال اوګلی ملي بمکاري قوای بین‌المللي سره تشکر میکنن. آخرین گزارشات حتی 24 ساعت گذشته که از اونه که 12 نفر در اینجا کشته شدن و 12 نفر هم زخمی در اینجا موجود است.
د سه شنبه پر از د نورستان د امنیه قمندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې د کامدیش د امنیه د قمندان او د اف ام راډیو د دوو کارکوونکو په ګډون هغه دیار لستانه چې د جګړې په لومړۍ ورځ تری تم شوي وو له طالبانو سره اسیران دي. خو له دې ډېر ژر وروسته سمونوال فاروق وویل چې د کامدیش امنیه قمندان، د اف ام راډیو کارکوونکي او پاتې لس اسیران ټول د طالبانو له منګولو ژغورل شوي دي. سمونوال فاروق زیاته کړه چې د یکشنبه او دوشنبه ورځو په پوځي عملیاتو کې پر لسګونو وسلوالو سربیره د اګرو په نامه کلی کې و ملکی وګړي هم ووژل شول. خو په دې اړه د دفاع وزارت په خبر پڼه کې په سیمه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې یادونه نه وه شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د کامدیش په جګړه کې تر سلو پورې افغان او نړیوالو قواوو ته مرګ ژوبله اړولې ده. مجاهد د حکومت او ائتلاف ادعا چې وایي په دې جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل شوي دي رد کړه. ویل چې د دوی یوازې څلور جنګیالي وژل شوي. نړیوالو ځواکونو ته دا تلفات وروسته له هغه واوښتل چې امریکایي ځواکونو تر دې دوه اونۍ مخکې له ګاونډۍ برګمټال ولسوالۍ څخه پشا شوي وو. کامدیش د نورستان په ختیځ کې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان له چترال ولسوالۍ سره ګډه پوله لري.
ماز دی گھر گورا چھ تیر شا جما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی داماز دی گھر گورا چھ تیر شا جما تو رجانا کڈ بری گی دس بتیرا شد سالے ونے مینا جما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی او ماہل منت ہے جمین جما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی او ماہل منت ہے جمین جما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی لال کزما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی چکر وخلا مہلال کزما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی لائق مرگم چپتا میں نے تم جما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی او ماہل منت ہے جمین جما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی او ماہل منت ہے جمین جما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی می ته حالت خبرې گی زما تور جانانا کډبریږي تمه ته حالت خبرې گی زما تور جانانا کډبریږي لکه غند زړه پس چودلې مز ما تور جانانا کډبریږي او ماهل منتخې جنین زما تور جانانا کډبریږي او ماهل منتخې جنین زما تور جانانا کډبریږي او ماهل منتخې